پاړه لا نوموړی سره مرکه لرو د ادبیاتو د ارزښت پاړه به خبرې واوري په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1900 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1903 کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبې په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دی د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته دی په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز گردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستي و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوالو ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفا ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی یې کړې او کتابونه یې چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. ل اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار شیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې شیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا دا ملازمت په دا کې و سرکاري وظیفه مرګلې په کنده واړو لو اسلام آباد هغه کې په کال 1971 کې زالته لاړم. هلته پختون ورولي او ټولنیز تنظیمو خواغی که عملگر وی چه را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه کام ناغی که ما کارو که او بیاد آغین و رست و جرین و مونگوا اسی عملگری را تولیدو و پا کال شپگت یا که مون پا باقیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاغی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده ادیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی مایار دا زمون سرا پا دغی ملگر در که کمکو که او دغا تنظیم چرین و سپوره اغا ودان ندر لوی لوی ستر سر سمینارونه و که کتابونه چاپ که او وسم لگیا ده کار کهی زما کتابونه چی دی یو ده دا مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو د شم بابر د خپل فن په اینه کې بل د خوشاله او رحمان دا خوشاله او رحمان جرینو دا دوه کتابونه دا مرتبی دا موږ سیمینارونه کړو هغه کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دوه هغه هم چاپ کړی. خوشاله رحمان او شم بابر د خپل فن پاینه کې بل د مارګلې لمن کې د پښتنو علي زلې پدې کې او مقاله او د غې سره بیا شیرینو رودادونی دي د مختلف زمون د کمې تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي او بل زما شعري مجموعي چېرنو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او څونه شاعرانو دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه امزار صاحب خط دی را سره قلندر مومن صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانان هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتون کې کتاب کوم
افکار سب کا یو شعر دی راته وای چې خپل د خوخم وی او یاد دی هم وی
یو خو په یاد جماعت یاد دی او زما اکثر خوخی زی وې منو هغه د سره غزل دی یار ستمګر سد چلو کو تا د محبت په خار يرغلو کو او ما ویل ته پوه شوې پلار شوې ما ویل ته پوه شوې پلار شوې بیا د کار په تورش په دغلو کو او گل جانان ډیر درته مختوری یو گل جانان ډیر درته مختوری یو سر سنم سستا د اور بلوکو او سګی لبزه در کیبانو کړم کار خود پر دورا سره خپل وکړو او تور شپیلا تور شوی وحشت کې شوی تور شپیلا تور شوی وحشت کې شوی زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بل واړو مونږ خو هرکلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي تاسو په یارانو کلک تللو کړو
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې
دې کې دواړه دي خو د قام چې ری هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن نه او د غوی که نه نو هغه هم شته د کام شیرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه وي نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي
نه داسې نه ده دا خو داسې ده که نه چې یو دی خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چې هر چرته وي که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه نو درد هغه کیفیت چې دی نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکم دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه څیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې دی نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې دی نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې دی د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کو له نورو انسانانو هم په دې کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه درد وي د هغه روح اظهار جبه ورکوي که نه موسیقار ولر موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کم خفن کاری نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبور
کچاري وقتل شي پدې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ ګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغوی لوست نه کوي پکار دی چې هغوی د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو که نه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانان له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډېره مننه دا غزل دی ستا په غم کې تویومه خپلې اوښکې په خیراج کې در کومه خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په ژوند قربانومه خپلې اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمې بلومه خپلې اوښکې او څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه او په لیمو چې زنګومه خپلې اوښکې او خدایا سیال مې کړې د سیالو سره سیاله په سوکړه کې ورومه خپلې اوښکې او زه خو نور د سحر نه یمه شاعر یم زه خو نور د سحر نه یمه شاعر یم چې د ګله بیلومه خپلې اوښکې او زه د ژوند په لار روان یم افکاره زه د ژوند په لار روان یم افکاره که فکر خوروم خپلې اوښکې
افکار څه بیا پوښتنه یو شعر بل به هم درنه اورو یوه خبره تاسې مخکې وکړه چې ځوانان دې کلاسیک او اوسني ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دا لولي څنګه کوی شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډېر تاثر لاندې رانه شي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپله لاره پیدا نه کړي
دا ستا ډېر ښکلی زبردست پوښتنه ده واقعتن دا سره چې اوی دغه هغه لوست چې کوم وکي هنه هغه د خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه د هغې نقل نه کوي لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعضې اکثر ځوانان داسې هم وکړي چې هغه په ځمکه کې هماغه خیالي که نه نو دا مطلب چې ځمکه که فرض که هغه دغه کوي نه دې ورسره ووایي چې یاره دا د پلاني استاد پلاني د په ځمکه کې دی او خیال دې هغه سره نه وي که نه نو که فرض که خیال هغه سره نه وي نه وي او هغه سره الفاظ هم نه وي هنر ورسره نه وي لکه هنر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه وي په کار دا دی چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه ښه کتابونه دي اوس پښتو کې هم شته که نه نوي زلمي تعلیم یافته دغه شوي او ډېر ښه ښه کتابونه یې لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چې دی نو لکه اوس مشتاق مجروح یو کتاب لیکلی دی زرکاڼی ناغوم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی. بل کتاب چې دی نو هغه الان کراغی کراغی ډیر سیزونه خدا له چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه. نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي. هر څه په چیری نو په محنت کېږي چې محنت کې نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه. بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي. د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر وي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات ده.
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی. تو هم پښتنه شه زه پښتون یم. تو هم پښتنه شه زه پښتون یم. مینه 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 شه مجنون یم. ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم. او سورې در سره په لار روان یم. سورې در سره په لار روان یم. زه خو ستا ملګری نن پرون یم. او سنگ به ما نه پاتې ته په لاره شې تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم. او غم زما ملګری د ژوندون دی یار. غم زما ملګری د ژوندون دی یار. او پرېږده چې زه پروت په میږتون یم. غم زما ملګری د ژوندون دی یار. پرېږده چې زه پروت په میږتون یم. او نور به د سحر ګلې سنگ وینم. نور به د سحر ګل سنگ وینم. ورک چې ستا د زلف په افسون یم. او ګل ګل به دې د سنې شم افکار یم. ګل به دې د سنې شم افکار یم. خیر که ستا د لاسه په کړون یم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتر به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د دې په ځای مطرح کړو. ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو. علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللې دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اسخم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري. او کدا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقی وي، نو د ژوند له ستومنونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګېږي؟ تخیل په دې درد لګېږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا دلیت څه هم پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړی وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو کرار کرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلی اړخونه دی حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریځ ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوقالعاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنی خاونده، د زړه هیلې مې نغمه شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه. ستاسو غدرې شیری ټول گی دي چې ډېره مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی، وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا دی چې دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلوده، او دلته زه کاروبار مصروف سوما. کاروبار ډیر سرګردانی لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو، د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم. دا هم باعث دی سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لوکتوب د زلمیتوب شاعری دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني. کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي، دلته د فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دې به داسې یو مثال ورکړل، دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه سي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې مپرېږدي دي.
اوس که یو شعر در نه واورو صادق صاحب،
څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپي وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، لپی مخو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا ولري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دغه شعر جذب کړي، او بل وخت به یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده خو ذوق پورې تړلې ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده، ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ، نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړې. مثال خبره، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبره اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر لزې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی. د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړه. استاد ته پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله راغله کنه. بل تیری خبره مثلا ز د یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره څه زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات ترې راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغ لکه رانغله. اوس دما نور د شاعری و مخکې شاعری کړو، اوس دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جندو زړونه انزور کې مینانو نند خلو د جفاف زد لاریون دی، یا دواړه سترګې صادق په هنزي دي، خپل مخې په مجموع کې په هنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدې شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره، یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پامه نه شو غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خوده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي، ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري نه وي. دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلی استنباط هنر نشي کېدای. نو د ته مجبورې هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظي نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه ناڅه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بالام با جهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تفریخ، نه مونږ خاط شو نه هم دې چا آباد ته پرېښود. یا متندی ربا یا د افغانستان بدل کا یا میړون کن کا یا میړون کن کا ما بزړ کا زما ځان بدل کا. بی د ارمان ل جنازو صادق سو پکې بے د ارمان ل جنازو صادق سو پکی دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیر تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زمازان بدل کا. خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا.
زما پنم پا سارا تو باندے شالما بڑاوا ماتا دا خپل نصیب معلوم دے کنا روخ کشم میں دہی چاپا
کو د ازادي رادیوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله باندې چې نشه پکې مستي کمی پیالے بھنگ دے نشے کی مستی دادا کمی نغمے شنگ دے شباب کی نتیری دادا کمی نغمے شنگ دے شباب کی نتیری شفاظے سنت میم کام سازے سم کامیم تم سوریے زہان تمہیں آوازے قلم پے سجی شم ز پتنگ تمہیں پروازے زمجنن تمی چننیے زمہر تمی ممتازے زمجنن تمی چننیے زمہر تمی ممتازے دادا کو می پیالے بھنگے چنشے پرکی مستی جی دادا کو می نگنے شنگے شابا پرکی مستی جی
نظم تم سو جاؤ ہم گودازے تمہیں کھاوائے امر جا درا دنیا سے زلکھوں میں
فنا تشتم چه انجام تمی آغازه زلکو می فنا تشتم چه انجام تمی آغازه دادا کو می پیاله بنگ شنا جب کی مستی دادا کو می نغمه شنگ کش آواز بکی نتی حقیقت تمی مجازے ہم موجود یہ ہم جلوائے تم مطلق تبین